لپاره د تاریخ پاڼه ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستې رابی اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ود هولډنګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلیږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله څه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 اربو روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلعي حکومتونو سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر ایجنس لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادی پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد دغه عملیات پیل کړی او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیس مجللی کې د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټي برخې له انیس اجمل اورو.
اف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا باد پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سواوې یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا باد کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوې د اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو چرته ولاړ شو. مکالل کې کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کېږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی نو ځکه دوی په ټولو خار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د دوسره دویم کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیون ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فیونو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلي دي د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د دریو کالونو راهیسې دا لیدل کېږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 500,000 او 600,000 ایکړ ځمکه کارول شوې ده. فورن پالیسی مجله لیکي د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوځ او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو ستاسو لپاره یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایخي او تسلیم شوې دي. د صدرزین د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزی پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکو دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. د مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په زیاده دی چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال د خبرونو ته وګورئ. زو افغانستان ته د وسلوالو لویر د ننګرهار د ناامنا سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلابل سیمه ته راکړه شوې چې سرپنان لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمه له وسلوالو پاکې کړي او خپل سیمه ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه مشالې دوه خبريال باز محمد عبد را کوي.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان یې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونې جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګروپ د درش لګیا دی پیلن اوس مو جنگ شروع دی مونږ چې شو زمو واره ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی زمو د حکومت ولې غم نکړ په ولاتو کې مز جنگا کوم سره ز په خپل مې راشه کې وځي په لارم په ګیان ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګیږي بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بار کمل بیان نه خوشې نشي کومګ आवाज د حکومت اوري وا دی وری کناوري مونږ ته صفه خبره وکومګ بس بل طرفه بلا شو
په حال د بادغي صورت دا درې ملوا کې وظیفه درم هم دې خاطر مرا کډه شو غوس چې مونږ په خپل په حکومت کې اوسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کوډر سوای 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري
د میرامت په نوم یو تن سپینګری چې د نازیانو ولسوالۍ وسیدونکو دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پرېخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي دی هم له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي
ما وزامنو په وو کې مد وشه دار شوی یو چې کوم دایرانه مازور زوی چې کارت په لاس لرمه دایرانه حلال کا پنځه زامن ما وس په اردو کې چې په کابل کې هم دای په ګردیز کې هم دای په شرن حکیم دي زه اوس څو کړم په دې کونډو څو کړم او په دې خځو څو کړم او نه مد سرپنا دښتا او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی
د زیاتوی چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلې دي د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
دا مشال ریډیو ده
ورسیدلې د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور قصه خواني د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو څوک چې په دروشتم اپریل 1913 کال کې د انګریز فوج د لاسا په ناتر سډزو کې مړ شوی وو او د یو څیړنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته و هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ خبريال خالد خان چمتو کوي
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلې وي او که چیرې لیدلې مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلې وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخي بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بوتکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لاري اوتی دي هم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو ویل کیږي چې په خبر کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیخي رستو پیل کیږي او په دغه پیخه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو. نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې. نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې دلته به کافلې کاروانونه به پراتو پړاو دوران کې بدای ته ټوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیرۍ لپاره نور څه ذریعې وي. نو بس همدا کیسه خانان چې وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې. نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانۍ بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناترسا د زی پی اوشوي او د ډاکټر وقار شپوینه په دغه پیخه کې 240 کسان مړ شوي او ډېر خلک جوبل شوي.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوي تر 3 بجې د شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 اعتمادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډ کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړ پیخه و خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده. نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخدانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 300-300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو په خبر کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار رشا په وینا په خبر کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په خبر کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې سی سی ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یو سو انټلیکچوال ورته ویل شي انټلیجنسیا ورته ویل شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړا کا خو دینا دی په خواروي ډېر په کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چیرې چې دلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دی. ¶¶
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 د اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته. آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو او هلته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1923 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہاگ وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جلس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑ او گن شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې رسید پر موڑ کی چلا گاڑے راتا شو سورلس کسان ولاندی چخنی شو پاگی کے دولس خوپا مکمل شو او دانور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سمشران رامخ کی شو وغی خلقو توی چیارا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاد شئی پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو دتکمیرو کو خلقو اور پس چگہ نارے جوڑے کے چنا کہو دے انگریز جنٹے ہو بس بیا اور نور مشاران ہوئے کہ بس اجی سے پریدا
دا دغ ظلم او زبردستی پر رد عمل کی د جلوس زنی گډونوالو د فوز دغه گاڑی ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې د برداشت کولې شو چې یارا هندستان یې یادې ما چې کوم رعایا دا هغه دی دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو دټا سو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل سپنوم باندې وو ایته چې وې دټا دی کوي هغه انکار شو بس یک دم دی هغه کوټ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغا وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغا یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبوډه سره چې کوم دا اړومبی کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دینده زه وشوي ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کې ډایرکټ ډزې کولې ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کېدي هغه یې موښتې وو اته ښځو چې دي هغه په خپلو کورونو کې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې دوه درې پکیران هغې غریبانان څه دغه کې وو هلته کې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کې ممتې شوي دي اکثریت خلک چې په دې کې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي و دی دي هغه پتې هغه نمونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکۍ تانې سره دای اونیسن بوتل 400 دی جیل تا هلته کې چې خلک راځه وشو هلته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی هغه زنه فور رسال پور تر و وستو د رسال پور نه ګجرات ته بیا د رسال اور کالا ریګریشن پرزنټمنت کی کې د با مشکت ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښه په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو دیو چې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې پرې په یو ځای باندې وو دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو دلته کې نظمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو تیاره دا چې دا نو دا خوني دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو رایې اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو تصویر نه وستو بیا نور خو فوجیان وران کړو هغه دغه تصویر سرکولیټ شو چې هغه هم دی دغه کوي.
ډاکټر وقار ریشا وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس هاي کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی په هغه کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي هغه نم کم اوسه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته د کانګرس کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پېښ کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه و خو د بد مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کی کامتا وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل او نه پوري خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خوده پامان.